آمد سال باشد. آقای صالح خوش آمدید.
ډیره مننه ستر فروخت تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام ده. خبرونه تر 9 بجو ده. اوري چې د حزب اسلامي یو عالی رتبه مشر وایي کده سوي موافقه لمخې پر دغه غون نړیوال بندیزونه لري نسی. د دې مشر بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړی. شبه مخ کې د کناډا په یو جمعات کې دزو مرګ جوړ لوړوله
درې تنه یو جماعت یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځغاړو باندې چې ویل کېږي دغه وخت څلوېښت تنه مسلمانان دغلته موجود و ناتاره ډزې کړي دي.
دا چې د مرګ ژوبلې ارقام څه دي په همدې خپرونه کې درته وایو. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوې یولسمه د جنوري دیرشمه. پیل له خبرونو کېږي. د امریکا سفارت په کابل کې د فساد ضد عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ. د خوست چارواکي وایي چې پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات شوی. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې 14 غړي وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت په دغه ښار کې د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه مرکز به د هغو پلټونکو، څارنوالانو او قاضیانو لپاره یوه امنه او اغیزناکه کاري فضا رامنځته کړي چې په هیواد کې د فساد په اړه مهمې دوسیې څیړي. د امریکا سفارت په دې اړه په یوه خبر کړي بیان کې ویلي چې د سفارت شارج دافیر هوګو لورنس یو ځل بیا فساد سرطان ته ورته ناروغي یاده کړه چې دغه هیواد ورڅخه کړیږي او باید لمنځه یوړل سي. هغه په دې برخه کې د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ونډه مهمه وبلله چې د دې په وینا وبه کولی سي په هیواد کې د معافیت کلتور لمنځه یوسي. د خوست چارواکي وایي چې پر سیمه ییزو عدلي او قضایي ادارو اوس د خلکو باور زیات شوی او د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره دغو ادارو ته مراجعه کوي. دا خبره د خوست والی حکم خان حبیبی د یک شمې پورس په دغه ولایت کې په هغه غونډه کې وکړه چې د خوست د استیناف څارنوالۍ د نوي رئیس د پیژندلو لپاره جوړه شوې وه.
یو وخت څوک د قضا دروازې ته نه تلل، خپلې فیصلې به په وټلونو کې کولې، ولې نن چون عدالت راغلی دن خلک خپله محاکمو ته ورځي او په دې رضایت درېسي. رښتیا هلته اوس یو مرجې شته.
د خوست چارواکي پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو د باور د زیاتوالي ادعا په داسې حال کې کوي چې په همدې غونډه کې ځینو قومي مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې چارواکي یوازې ویناوي کوي خو اولس تر اوسه له بې عدالتۍ کړیږي او د ډیرو لانجو د هواري لپاره دغو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکولو د اوسنیو کارډونو پر نه کارولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله پرون مازدیګر په سپیدار ماڼۍ کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمشنرانو سره په کتنه کې وویل د رایو د پخوانیو کارډونو باطلول د رای ورکوونکو او د رای ورکولو د حوزو د دقیق شمیر تشخیص د انتخاباتي اصلاحاتو اصلي موارد دي. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د شغلی عبدالله په حواله راغلی چې ویلي دي د رایو له پخوانیو کارډونو څخه په استفاده انتخابات ممکن نه دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. د روغتیا وزارت وایي چې نن به په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزند د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل سي. د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوان احمدزی پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. ښاغلی احمدزی هیله څرګنده کړه چې سږ میلادي کال به د پولیو ټغر له افغانستانه ټول کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تیر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي چې دا د وړم 2015 میلادي کال په نسبت د پولیو و کمې پیښې دي چې ثبتېږي. هغه کال د پولیو شل پیښې ثبت شوې وې. د امریکا متحده ایالات په یمن کې پر القاعده د حملې په ترڅ کې د 14 سختریزو د وژل کېدو خبره کوي. امریکایي چارواکي وایي په یمن کې د القاعده پر یو مرکز د کمانډوز واکونو په عملیاتو کې د سختریزو وسلولو ترڅنګ د امریکا د پوځ یو غړی هم وژل شوی دی. دغه حمله د شنبه په ورځ سوي او په هغه کې د یو امریکایي وژنه شي له هغه وروسته چې ډونالد ترامپ د جنوري پر شلمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه د امریکا پوځ ته د تلفاتو لومړنۍ پیښوي د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي خو یو پوځي چې نوم یې نه دی ښول سوی رویټرز اژانس ته ویلي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو ته د عملیاتو امر ډونالد ترامپ ورکړی و او هدف یې د عربو په ټاپ وزمه کې د القاعده په اړه د استخباراتو راټولول و د امریکا دفاع وزارت وویل د القاعده 14 غړي په دې حمله کې ووژل سول مخکې د یمن د امنیتي چارواکو په حواله داسې راپورونه ورکړل سوي وه چې دغه عملیات د یمن په بایزا ولایت کې ترسره سوي او یو شمیر هلیکوپټرو پکې ګډون کړی و دغو چارواکو په دغو عملیاتو کې د 140 سختریزو او 14 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې وه په یمن کې تر دې مخکې معمولا امریکا پر القاعده شبکې د حملو لپاره له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاري پر زیاتولو موافقه وکړه دواړو مشرانو پرون یک شنبه تر یو ساعت زیاتې ټلیفوني خبرې وکړې دا مکالمه په داسې حال کې وسوه چې د ولسمشر ترامپ اجرایوي فرمان چې له مخې له او اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونو په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پرولې ده سپینی مانی وایی چه ترامپ او سلمان د افراطی تروریزم د مخنیوی پر ضد د ګډې مبارزې غشتلی کول مهم مباله او موافقه وکړه چې سیمه ییز سولې او امن ته د ورپیښو چیلنجونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ درویشت چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني څپو کې ډوبه سوه د ماليزیا د ملي امنیت وزیر شاهدان قاسم د ماليزیا رادیو ټلویزیون ته وویل زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه 25 کسان پیدا سوي او 6 تنه لا هم ورک دي موږ به د پلټنې لپاره نور کارکوونکي هم وګمارو د لا درک کسانو د موندنې لپاره به زموږ د پلټنې عملیات دوام لري دغه پیښه د یک شنبه په ورځ وسوه او تر اوسه 15 چینایي سیلانیان او د دې بیړۍ د عملی یو کارکوونکی چې د ماليزیا دی لا درک دي چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې له ګړندۍ بیړۍ څخه د سیلانیانو د انتقالولو لپاره کار اخیستل سوی دی اوکراینی چارواکي وایي چې له روس پلوه بلتون پالو سره یې په روانه جګړه کې 4 سرتیري وژل سوي دي چارواکو دا په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین په جګړه ځپلي ختیځ کې تر ټولو ناوړه شخړه یاده کړې ده د اوکراین دفاع وزیر سټیپان پولتوراک او په کیف کې د پوځ یو ویان الکساندر موتوزیانوک د یکشنبه په ورځ وویل چې دغه نشته د یکشنبه په ورځ د سیمې د مرکز دونیتسک شمال پلوته پروت اوف دی ویکا شارګوټی کې سوي ده د پوځ د ویان پوینه په نشته کې چې پکې ډېره پیمانه له توپونو او توغندیو کار اخیستل سوی د روس پلوه بلتون پالو یو غړی هم وژل سوی دی د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په نتیجه کې چې په 2014 د کال کې پیل سوي نږدې 10 کسان وژل سوي دي د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ دوی د حکومت پر هغې پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او پر نورو سرغړونو یې سترګې پټېږي په راپورونو کې د لاریون د برخوالو شمیر له 10,000 تر 24,000 پورې شول سوی خو تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره سوي د مظاهرې برخوالی ادریانا موکا له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په بخارست کې د 1989 میلادي کال د کمونیزم پر خلاف انقلاب ته په اشاره وویل زه دلته ځکه راغلی یم چې باور مې نه کېږي چې 20 کاله تیر سول خو لا هم ما په خپل ژوند کې پرمختګ ونه لید د رومانیا صدر اعظم سورین گریندیانو ویلي د په زندان کې د ګڼګونی د کمولو په هدف د بندیانو د عفو لپاره عاجل صلاحیت ته اړتیا لري د پرون ویل چې وروستۍ مظاهرې سیاسي انګیزه لري او پر ولسمشر کلاوس یوهانیس یې هم انتخاب وکړ چې تیره اونۍ په دغسې یو مظاهره کې برخه اخیستې وه د بندیانو د عفو پر پلان ولسمشر لوی څارنوال سترې محکمې او نورو چارواکو انتقاد کړی دی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حزب اسلامي یو علي رضوا مشر وایي که د سوي موافقه لمخه پر دغه ګوند نړیوال بندیزونه لري نسی د دې مشر بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړی.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته دیگه این مشکل رفع شود.
د کندهار د سرحدي ولسوالیو ګڼو اوسیدونکو پرون د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه.
د پاکستان دغه شوم پلانونه چې زموږ پر پاکه خاوره عملي کوي په کلکو الفاظو سره غندو او د خپل ملي پولیسو او ملي اردو حمایت اعلانوو.
له پاکستان راستنه سوي کورنۍ وایي چې لا هم کارونه نه ورته پیدا کیږي.
غریزه مې چې وروړه ماته چې وروړه دا داسې نه کېږي ته به څه شی ورکې خپل نه تپوس مې وکړو ماته چې دا څه شی غواړي هغې ماته چې دا $1000 غواړي ما چې زما $1000 د وسې نه کې.
په کاناډا کې په یوه جومات کې ډزو مرګ ژوبل اړولې.
درې تنه یوه جومات یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځ غاړو باندې چې ویل کېږي دغه وخت څلوېښت تنه مسلمانان دغلته موجود و ناتاره ډزې کړي دي.
د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي امریکا ته د او مسلمانو یا اسلامي هیوادونو د اتباعو پر ورتګ د لګول سوي محدودیت دفاع وکړه. د ورکو د سند پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې تر 9 بجو اوریدلی شئ. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر وایي که د سوي موافقې له مخې په څو راتلونکو اونیو کې پر حزب اسلامي نړیوال بندیزونه لري نسی او د سوي موافقې څه شرطونه عملي سي د حزب اسلامي مشر به چې په هیواد کې دننه دی په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پر سوي موافقې څو میاشتې واوښتې خو د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر چې له افغان حکومت سره د سولې د رامنځته شوې موافقې په هدف د حزب اسلامي د پلاوي مشري کوله وایي که څه هم د دغې موافقې د شرطونو د عملي کولو چارې امپتې مخته ځي خو په ښکاره د حزب اسلامي د مشر د راڅرګندېدو لپاره له تور لست څخه د نوموړي د نوم د لرې کېدو په ګډون دې ته اړتیا نشته چې د دغې موافقې ټول مواد باید په بشپړه توګه عملي شوي وي. محمد امین کریم تیره ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت له خپل لوري په تېره بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر حزب اسلامي د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو کوښښ کوي خو په هر دلیل کوي هغه ښایي وخت ونیسي. ښاغلی کریم وویل دوی څو نورې اونۍ نه میاشتې نور هم انتظار باسي چې ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپل ځان راښکاره کړي. کریم د حکمتیار د راڅرګندېدو یو علت د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه بولي چې حزب په وړاندې جګړه ختمه اعلان کړې ده.
دولت کوشش کرده و د دې رابطه کوشش خود ادامه میده.
دولت خپل کوښښ کړی او په دې اړه خپلو کوښښونو ته دوام ورکوي او موږ منتظر یو چې انشاءالله تر دو درې اونیو پورې دغه ستونزه هواره شي خو که په هر دلیل دغه مسله شاته لویږي لږ تر لږه د هغو هیوادونو په اړه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري هغه اعلان به چې د حزب اسلامي مشرتابه او افراد له دې مستله هغوی سره په جنگ کې نه دي او د هغوی په وړاندې جګړه نه کوي. دا طبیعتا هغه لازمی شرط دی چې په اساس مجاهد ورور ښاغلی حکمتیار خپل حضور څرګند کړي. ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د حزب اسلامي پر مشر او د دې حزب پر نورو غړو او شتمنیو لګول شوي بندیزونه لرې نه شي ښاغلی حکمتیار بیا هم دې ته تیار دی چې په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړي. وویل ښاغلی حکمتیار په خپل هیواد کې دننه دی او ویزې ته اړتیا نه لري. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې د سولې د موافقې عملي کېدل یوازې د همدې شرط په پوره کولو پورې وتړي او کارونه یې وځنډېږي یا په ټپه ودرېږي. ښاغلی کریم په دې برخه کې د ځینو کورنیو او سیمه ییزو هیوادونو د اختلافاتو وویل خو په دې اړه چې د افغانستان دننه څوک یا کوم عناصر او کوم بهرنی هیواد یا هیوادونه د سولې د موافقې د عملي کېدو مخه نیسي زیات جزئیات ورنه کړل. اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو راپور کې په دې اړه وایي چې که د دولت د یوازنۍ مخالفې وسلوالې ډلې مشر بېرته خپل هیواد ته ستون شي د دې هیواد روان سیاسي وضعیت ته به ټکان ورکړي او د کمزوري ملي یووالي د حکومت لپاره به نورې ستونزې رامنځته کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د پروګرام مرستیال اندریو ویلډر وایي دا یقیني ده چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار ورتګ ډېر مهم دی او هغه هم له دې پلوه چې حکمتیار چې د پښتنو یوه بانفوزه سیاسي څېره ده او ځان یې له اوسني نظام څنګ ته کړی و په ورتګ سره یې ښایي سیاسي شخړې لا پسې زیاته شي. نه دا چې هغه به د سولې د پټه په درېدلې پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی هم له دې نظر سره یو څه موافق دی چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به پر وسلوالو طالبانو دومره زیات اغیز و نکړي، ځکه هغوی هیڅکله هم د حکمتیار خبرې ته غوږ نه دی نیولی او عمل یې پرې نه دی کړی.
هیڅ وخت طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. که د سولې په مورد کې کابل هر مورد کې حکمتیار صاحب کوم اقدام کوي، طالبان هغه خلق نه دي چې دای تعقیب کړي. دغه خبره
د اسوشیټډ پریس په وینا هیڅوک د دې تمه نه کوي چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار په یو ځای کېدو به له طالبانو سره څه باندې 15 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. له هغو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، برعکس د هغه په ورتګ سره به د یو شمېر کارپوهانو په وینا د قدرت پر سر د غنی عبدالله او حکمتیار ترمنځ درې اړخیزې ستونزې او اختلافات رابرسېره شي او حکومت به په دغه حساس وخت کې نور هم سره وپاشي.
د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر چې له افغان حکومت سره یې د سولې د سوي موافقې په هدف د حزب اسلامي د پلاوی مشري کوله، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په څو راتلونکو اونیو کې په کابل کې خپل حضور څرګند کړي. که څه هم دغه لوړ پوړی مشر یو ځل بیا د سوي موافقې د پڅ عملي کېدو خبره وکړه، خو وایي نه غواړي چې دغه موافقه په ټپه ودرېږي. نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر موافقې څو میاشتې تیریږي، او له دې سره سره چې حزب اسلامي ځینې وخت د دې موافقې د عملي کېدو د پڅ بهیر له امله خپله نارضایتي څرګنده کړې، خو د یو کلک دریځ له شولو یې ډډه کړې ده. د حزب اسلامي د دغه نرم دریځ علت څه دی؟ شغلی صافي وویل
افغانستان سیاسی اجتباع
پوری هم دغه موافقه د لغو کېدو امکان شته چې یو لور لغو کې،
یعنی ډېر امکان لري ول چې د موافقه نامه چې بیا عملی نشي او ګام د عملی په دغه د تطبیق په لاره کې وانه خستر شي، بیا خو نو تش کاغذ دی چې نه ده.
صفای صاحب کله چې دغه موافقه لاسته کېده ورسره داسې هیلې زیات شوې چې ښایي هغه به وسلوال طالبان هم دې ته وهڅوي چې له دولت سره د سولې لار خپل کړي، خو اوس د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د طالبانو هغه دریسته په پام سره ښایي دا شی ناشونی وي، او له بلې خوا له حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د اوسني حکومت د دو مشرانو ترمنځ اختلافات پر یو بل هغه بدل کړي، پر یو بل مثلثي، یعنی حکمتیار به هغه درې اړخیز کړي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
فکر کېده چې د حکمتیار صاحب دا موافقتنامه به د حکومت سره دا نور هم تشویق کړي چې هغوی هم راشي او دا لاره تعقیب کړي. مګر دا حقیقت باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو، ډېر وخت نه چې هیڅ وخت طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کې سره کېنول مشران چې موږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کې وو، چې دا دای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لارو نه نیوله او د مقامونه غوښتل، هغوی ویل که موږ پسې راځئ رای شي او که نه راځئ زه هر خوا چې ځئ موږ چا ته څوکۍ نه شو ورکولی. نو نن که د سولې په مورد کې کابل هر مورد کې حکمتیار صاحب کوم اقدام کوي، طالبان هغه خلق نه دي چې دای تعقیب کړي. دغه خبره او راغلو د مثلث ته واضح خبره ده چې دا حکمتیار که راشي دننه افغانستان ته، نو هغه به هغه کسانو سره چې جوړ جاړی ده ته په دې دننه په دې نظام کې امکان پذیر دی، هغه عبدالله عبدالله ده. نو دا به اشرف غنی دپاره که دی پاتې شي مستقل وي دای به ورته یو غوټه ای او عبدالله خو غوټه ده په څنګ کې پراته.
صفای صاحب تاسو وویل چې طالبانو هیڅکله د حکمتیار لاره نه ده غوره کړې، خو په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل ده چې د افغانستان دولت له یوې مخالف ډلې له مشر سره، او هغه هم یو پخوانی جهادي مشر دی، هغه سره د سولې موافقه کوي. طالبان د افغانستان پر حکومت ډېر بې باور و، دغه موافقه آیا نشي کېدای وسیله شي دې ته چې دوی وګوري چې آیا دغه موافقه په څه ډول عملي کېږي، چې دوی هم بیا خپل دریځ روښانه کړي؟ ځکه تر ننه پورې طالبان وایي چې موږ دغه حکومت بې باور یو.
ګروپونه پیدا شوي دي موافق او مخالف دي، حتی د پاکستان سره. نو هغه څوک چې فکر کوم هغه ګروپ چې د ملا عمر پورې ارتباط لري، که زوی دی، که مولوی محمد عثمان دی، که هر یو چې دا امکان لري چې هغه د ده په پل پل کېږي، مګر هغه نور ګروپونه چې هغه جګړهمار دي او هغه نورو خواو ته ځي او نورو خلکو په لاس کې دي، هغوی به نه ټول طالبان یعنې نه راځي
د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا لسګونه کورنیو له دغو سیمو څخه د داعش او نورو وسلوالو له بیرې مرکز کلا ته پناه وړې ده. تر دې مخکې د زابل چارواکو منله چې داعش او نور بهرني وسلوال تر ډیره په خاکې افغان ولسوالۍ کې فعالیت لري. له څنګلوري ولایت کندهار څخه صادق رښتینی نور حاضر کوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د زابل مقامات څه وایي چې دغه وسلوال کومو غرنیو سیمو کې فعال دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د زابل امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی وایي چې د دغه ولایت په لیرو پرتو غرنیو سیمو کې داعش او نورې وسلوالي ډلې سته، او هلته مرکزونه جوړ کړي، او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د میرویس نورزی په وینا مرکزي حکومت یې له دې خطرونو خبر کړي، او ډېر ژر به د دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل شي.
په دې کې ازبکستانیانو، قزاقستانیانو، پنجابیو، کومه دنیا هغه بدمشاله دنیا لړلي خلک هغه راغلي دي. په دغه مچکو کې خو هغه ډېر لرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لرې دي، او دوی خپل ولایت ترنګونه هم کوي. او د نور دوستانو په جریان کې انشاءالله زه امیدوارم چې په لنډو شپو کې به په دغه مچکو کې موږ عملیاتونه وکړو.
میرویس نورزی که څه هم دغه سیمه نمونه نه اخلي چې دغه وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي، خو د خاکی افغان، ارغنداب، شملزو او دای چوپان له ولسوالیو څخه تقریبا 15 کورنۍ چې مرکز کلا ته راغلي، دوی وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو لویری خپل سیمې پریشي دي. او لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، دا لومړی ځل دی چې چارواکي په زابل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د روزنیزو مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. تر دې مخکې چارواکو یوازې په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور تایید کړی وو.
د دې پوړان د څه اقداماتو خبره دوی کوي چې څه به کوي؟
میرویس نورزی وایي چې دا هغه صحیح دي چې د دوی د ولکې څخه وتلی دي. البته دی وایي چې له مرکز سره په دې باب خبرې کړې دي، او ډېر ژر به په دغه سیمو کې عملیات پیل شي.
صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومردل چې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې داعش ډلې او نورو بهرنیو وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. چارواکي وایي چې د دغو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري. وزو ننګرهار ته. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په پام کې لري چې سر لنن دوشنبه په مرکز جلال آباد کې د تورو شیشو سپینولو او د بی پیلوټه موټرو د نیولو جدي کمپاین پیل کړي. شاه محمود شینواری نور حال درکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کمپاین به څومره وخت دوام کوي، او څه چلند به کیږي دغو کسانو سره چې موټرونه تورې شیشې لري یا هم لمبر پلیټونه د دوی پوینا چنه لري؟
ډېر ځمن سالی صاحب، همدغه ډول کمپاین په تیر کې هم ترسره شوي دي. ولې د ولایتي اداره وایي چې دا ځل کمپاین یې جدي نیولې دی، ځکه له دې وړاندې چې کوم کمپاینونه په ښار کې ترسره شوي دي، تورو شیشو د سپینولو او همدارنګه د بی پلوټ موټرو د نیولو، یوازې هغه موټر دی نیول شوی دی، یوازې هغه موټر شیشې سپین شوی دی چې هغه کمزورواکي پورې تړلی نه دی او د غریبو خلکو دی. خو دا ځلې د ولایتي ادارې په نقص کول چې دوی جدي یادونه کړې ده چې دغه کمپاین به ډېر زیات جدي واوسي او په دې کې د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم واوسي، ځکه له دې وړاندې یو موضوع چې دلته شریکه شوي او خلکو سره ډېر غټ تشویش و، اکثر اختطافونه او کومې غلاوې دغه چې کېږي په هغو موټرو کې کېږي چې هغه د زورواکو پورې تړلی وي، او په تېرو کمپاینونو کې د دغه زورواکو موټر شینه سپین شوي دي. خو دا به وکتل شي چې دغه کمپاین کې هم دغه موټر چې یا د وکیلانو پورې تړلی دي یا د قوماندانانو پورې تړلی دي، د دوی شیشې هم سپینېږي که څنګه د ترخوا ځینې تشویشونه دا هم موجود وو. او دا خبره ولایتي ادارې هم تایید کړې وه تر یو اندازې پورې چې د ولسي جرګې د یو وکیل موټر یعنې یو نمبر پلیټ باندې تقریبا 100 موټره په ښار کې ګرځي، او همدغه وجه ده چې د نامنۍ او د اختطاف او دغه مسایل چې دي مخه نه نیول کېږي او څرګنده نه ده چې دغه اختطافونه څوک کوي، ځکه هغه موټرې دي چې دا پولیس هم په ښار کې نشي درولی.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خپرونې یوه برخه جوړوي.
خبر یاست. اوس په نړۍ کې د ټولو انسانانو په سلو کې 40 انټرنیټ لري، خو په 1990 میلادي کال یوازې 1% انټرنیټ ته لاسرسی درلود. د انټرنیټ تر ټولو زیات کارونکي په آسیا کې دي، ځکه چې د دې لویې وچې نفوس زیات دی، ورپسې امریکا او اروپا دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ټولو خلکو په سلو کې 83.5 انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې 2,290,000 168 تنه یعنی 6.8% وګړي انټرنیټ کاروي. خو په چین کې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر 1.1 میلیون تنو ته ورسید. په دې اساس د دغه هیواد تر نیمایي یو څه ډېر وګړي د انټرنیټ له شبکې کار اخلي. د چین لري کلیو ته انټرنیټ رسیدلی او له همدې کبله په دغه هیواد کې چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی انټرنیټ زیات خپور شوی دی. خو له دې سره سره لا هم د امریکا، کاناډا او د غراز ډیرو اروپایي هیوادونو سره د پرتلې نه دی. په چین کې 4,800,000 ویب پاڼې فعال دي. د چینایانو اکثریت یعنی 6.95 میلیونه له انټرنیټ څخه په موبایل ټلیفون کې کار اخلي.
د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي او قومي مشر احمد ایسچی لګول شو تورونو ته په پام سره د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستیو کې د هغه د 9 ساعتونکو د نیولو امر صادر کړ. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا دغې قضیې ته پام اړولی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه لیکي شپږونۍ مخکې 28 کلن عبدالرشید دوستم چې د ازبک قوم یو پیاوړی مشر او پخوانی جګړه مار دی او د جنګي جرمونو او په خپله د بد سلوک د تورونو سابقه لري، د جوزجان پخواني والي او د هغه سیاسي رقیب احمد ایشچی پرې تور پورې کړ چې د شکنجه او له جنسي پلوه ځورولی دی. د واشنگټن پوسټ په لیکنه ایشچی دوستم تورن کړی چې د تر خپل کنټرول لاندې یوه کلي کې زندانی کړی او له ده سره د ناوړه چلند او جنسي ځورونې امر یې ورکړی و. که څه هم دغه تورونه دوستم رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا دغې لانجې د اشرف غني حکومت ته یو سرخوږی رامنځته کړی دی. لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو ډلو غوښتنه کړې چې دغه قضیه دې له حقوقي پلوه په جدي ډول وڅېړل شي. د ولسمشر یو ویان هم دا خبره کړې چې دا یوه سیاسي مسله نه بلکې حقوقي مسله ده چې د افغانستان د قوانینو په اساس به ورته رسیدګي کېږي، او پر دې ټینګار کړی چې هیڅوک په افغانستان کې له قانونه پورته نه وي. خو واشنگټن پوسټ د یو افغان امنیتي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل دا خبره هم راخیسته چې ویلی دي اشرف غنی په دې برخه کې د اجراءاتو وست نه لري، موږ د پولیسو یو پیاوړي او جدي قومندان ته اړتیا لرو چې دغه قضیه تعقیب کړي. خو سنډی مارننګ هیرالد خبرونه په دې اړه د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د جنرال عبدالرشید دوستم د تعقیب په مسله کې بیړه نه کوي، او د دې لپاره چې په دغه قضیه کې د هر ډول سیاسي انګیزې مسله رد شوی وي دوی له یوې مناسبې حقوقي تګلارې کار اخلي. خبرونه د یو افغان لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا خبره راخیستې چې ویلي دي د دې لپاره چې دا یوه ډېره حساسه موضوع ده غواړو له ډېر احتیاطه کار واخلو او هغه به یو څه زیات وخت ونیسي. خو په خپله ایسچی ویلي چې نور صبر نه کوي او که حکومت په دې برخه کې له جدیته کار وانخلي دی به دغه قضیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړي.
ښاغلی ایش چې دا خبره وړمه ورځ بیا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې راپورته کړه او د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د لګول شوو تورونو په دفاع وویل چې د حکومت هڅې په دې برخه کې کافي نه دي او هیڅ نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې.
د امریکا سفارت په کابل کې د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ. د خوست چارواکي وایي چې پر سیمه ییزو عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات شوی. قومي مشران د مسله ردوي. اجرائیه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د اوسنیو کارډونو پر نه کارولو انتقاد وکړ. د روغتیا وزارت وایي چې نن به په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل سي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې 14 غړي په یوه حمله کې وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاري پر زیاتولو موافقه وکړه. د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ درویشت چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني څپو کې ډوبه سوه. اوکراینی چارواکي وایي چې لورس پلوه بلتون غوښتونکو سره یې په روانه جګړه کې څلور سرتیري وژل سوي دي او د رومانیا پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغې پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي. په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
مظاهره چند چشمیر سلګونو تون ته رسیدي. د کندهار د ریګستان سپین بولدک او شوراوک ولسوالۍ بلوڅ اوسېدونکي وو. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او دا هېواد یې د افغانستان د ټولو بدمرغیو عامل یاد کړ. د لاریون یو سمبالونکی حاجي نصرالله خان وویل پاکستان باید نور په افغانستان کې مداخله او پر سرحدي سیمو حملې پای ته ورسوي. د نوموړي په وینا که پر افغان خاوره د پاکستان حملې پای ته ونه رسیږي او حکومت په دې برخه کې پام ونه کړي نو دوی به خپل لاس په کار سي.
د پاکستان دغه شوم پلانونه چې زموږ پر پاکه خاوره عملي کوي په کلکو الفاظو سره غندو او د خپل ملي پولیسو او ملي اردو حمایت اعلانوي. هر هغه ملک چې زموږ پر پا کریم د تجاوز پلانونه جوړوي از موږ په سرحداتو کې شوم اهداف تر سره کوي نو بیا موږ مجبور یو چې د خپل سرحداتو د یواد او استقلال څخه په کلکه دفاع وکړو.
مظاهره چانو په ورستوي کې په خپل پریکړه لیکي له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د لاسوهنو او پر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخه ونیسي.
موږ دغه عمل چې د افغانستان د وطن او د خلکو دښمنان له طرفه زموږ په ګران هیواد افغان او پاک خاوره کې چې په سپین بولدک کې تجاوز شوی دی او زموږ قهرمان د وطن مدافعین شهیدان او ټپیان کړی دی موږ دغه د تجاوز عمل په کلکه غندو.
د یادولو وړ ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د کندهار د شوراباک او سپین بولدک ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نیم ساعتان شته وسوه چې له امله یو افغان سرحدي پولیس ووژل سوه او دوه نور ټپیان سول. تر دې مخکې هم څو ځله د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې. پاکستان تر اوسه د پنځشنبې د ورځې د نښتې په اړه تبصره نه ده کړې.
ومودل چې د کندهار د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره وکړه. بلخو ننګرهار ته له پاکستانه راستنه سوي کډوال له بیروزګاری شکایتونه لري. تفصیل د بز محمد عابد په راپور کې.
د طاهر خان په نوم یو تن چې څو میاشتې وړاندې له کډوالۍ راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړې وایي چې په دې خاطر یې د کډوالۍ ژوند پای ته ورسوه چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو.
پاکستان نه رالم افغانستان ته ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم ریزم وته ولیکله. هغه ریزم چې وروړه ما ته چې وروړه دا داسې نه کېږي ته به څه شی ورکې. خپل نه ته پوس مې وکړو ما ته چې دا څه شی غواړي. هغه ما ته چې دا زر ډالر غواړي ما چې ما هزار ډالر د وسې نه کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو ساتونکی نور رحمان او مسلم هم وای چې په دولتي ادارو کې هغه چا ته دند ورکول کیږي چې د زور او زر خاوند وي.
افغانستان حکومت چې د کنډا هغه چا کار کوي چې هغه لږ زره غوړي لږ پیسې لري زور لري هغه خلکو ته دغه ورکوي.
من حکومت هغه کسان اخلي چې هغه به شوا دی هغه په اداري فساد کې لاس لري زور وا کوي چې واخ ورته وکی هغه نه ویری هغه ته چوکي ورکی.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا ولا خوګیانی وای چې دوی هڅه کوي چې په کارپو ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي.
کله چې دوی ته مرسته ورکول کیږي یا لومړی د کډوالۍ فورمې تعقیبېږي د دوی مسلک هم لیکل کیږي. هڅه به وکړو چې په راتلونکي کې د دوی ته د کار زمینی برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو کار نور ته پیدا کړو.
د دولو ده چې په 2016 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 300,000 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال راستانه شوي چې د چارواکو په وینا 80% په ننګرهار کې پاتې شوي، خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستانو شوو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. راپورونه وایي د کاناډا د کوبیک ښار په یوه مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې سوي چې په نتیجه کې ځینې کسان وژل سوي دي. شیبه مخکې مې په کاناډا کې له میشت آزاد خبریال مجیب رحمان انګار څخه نور معلومات وغوښتل.
کیوبیک چې د کاناډا دویم لوی ښار دی، د ځایي پولیسو ویلي چې نن ماسخوتن په د ځایي وخت مطابق 8 بجې د شپې درې تنه یوه جومات یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځغاړو باندې، چې ویل کېږي دغه وخت 40 تنه مسلمانان دغلته موجود و، ناتاره ډزې کړي دي. پولیسو پېښه تایید کړې، مارک روبل یې تایید کړې، خو د ارقامو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. ولې د دغه جومات امام او د دې سنټر مسؤول د محمد په نوم باندې ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنه پکې وژل شوي دي او یو نامعلوم شمېر نور پکې ټپیان دي.
څه ویل کېږي چې انګېزه یې څه ده د دې پېښې په کاناډا کې رسنۍ تر دې شبې څه وایي؟
که څه هم لږ ساعت کېږي د دې پېښې نه مطبوعاتو ډېر څه نه دي ویلي، خو دا پېښه په داسې وخت کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ ته وروستیو څرګندونو نه پس د کاناډایي مطبوعاتو د دغه هېواد صدر اعظم له قوله خبر ورکړی چې د ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی، ویلي چې هر هغه څوک چې په امریکا کې د ټرمپ د دې وروستیو څرګندونو نه نوتو یا دغلته د اوسېدو نه مانی شوي دي، دوی هغه ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی. وروسته تر هغې چې ټرمپ واک ته ورسېد، واک ته تر رسېدا وړاندې چې د ده د بریالیتوب یا هغه د انتخاباتو نتایج اعلان شول، کاناډایي ډیری مطبوعاتو دغه د بشري حقوقو فعالانو او نورو په دې اړه ژور اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي چې د امکان زیات امکان لري چې د ټرمپ د دغه وروستیو څرګندونو او د ده د اقداماتو تاثیرات په کاناډا کې هم ولیدل شي، ځکه چې دوی د دې نه اندېښنه درلوده چې دوی به دلته هم مذهبي تاوتریخوالی او اختلافات خلکو ترمنځ پیدا شي، ځکه چې تر دې وړاندې کاناډا یو د هغو هیوادونو دی چې دلته نه یوازې مسلمانانو ته بلکې د ټولو اتیانو پیروانو ته تر ډېره حده، یعنی بیخي زیاته ازادي حاصله ده. او دغه ډول پېښې نو دا یو بیخي ناشنا پېښه دلته په دې هیواد کې یوه ناشنا پېښه ګڼل کېږي.
په کاناډا کې میشت افغان خبریال مجیب رحمان انګار و راپورونه وایي چې د کاناډا د کوبیک ښار په یوه مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې سوي چې په نتیجه کې ځینې کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم ورزو امریکا ته او دغه هیواد ته د او اسلامي هیوادونو د کډوالو پر ورتګ د محدودیت مسله څیړو چې ډیر عکس العملونه یې پاره بلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه اجرایوي فرمان دفاع وکړه چې له مخې موقتا امریکا ته د او هیوادونو د کډوالو د تګ مخه نیول کیږي. د دغه او هیوادونو اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې دا پر مسلمانانو بندیز نه دی. ولسمشر ټرمپ پرون یکشنبه په یو رسمي بیان کې ویل کله چې په نوي ورځو کې د مهاجرت چاري او اقدامات خوندي سي، امریکا به د ټولو هیوادونو اتباعو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي امریکا ته پر مهاجرت د لګول سویو محدودیتونو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې امر کړی دفاع وکړه. د امریکا د ولسمشر د دفتر رئیس رنس پریباس له ان بی سی تلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دستور دفاع وکړه. د ټرمپ دغه امر ګڼې پوښتنې ولاړې کړي چې څنګه به عملي کیږي او څوک به ورڅخه اغیزمن سي. خو ښاغلی پریباس دا مسأله رد کړه چې د امریکا په هوایي ډګرونو کې دي چې په زرګونو کسانو د شمې په ورځ هلته مظاهرې وکړې الګوله رامنځته سوې وي. د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس په وینا له هغو 3,25,000 کسانو څخه چې د شمې په ورځ امریکا ته داخل سوي 109 تنه یې توقیف سوي دي.
They were asked questions. The vast majority of all those people were
د دوی څخه پښتنې سیوی او اکثریت خوشی سیوی دي. تر شلو زیات نور کسان د نورو پښتنو لپاره په توقیف کې دي. کله چې ثابت شي دوی خطرناک نه دي دوی به هم خوشی کیږي. فکر کوم چې یوازې به د دوی یو څو تنه په توقیف کې پاتې کیږي چې زموږ د هیواد لپاره خطرناک ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د پوینا له بهرنیو تروریستانو څخه د خپل هیواد د ساتنې لپاره له او اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالو ورتګ د نوي ورځو لپاره وځنډاوه تر هغو چې د بررسۍ او څارنې یوه نوې پروسه ایجاد سي. دغه او هیوادونه دي ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوریه، سودان او یمن. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه دستور د دې سبب سو هغه مسافر چې امریکا ته د ورتګ قانوني اسناد هم لري د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې ونیول سي یا هم له هغو الوتکو چې امریکا ته روانې وي وایستل سي. دغه اقدام ګڼ اعتراضونه وپارول. د نیویارک په ټایمز میدان کې هم سیلانیانو اعتراضیه لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول او د ولسمشر ټرمپ پر دغه امر یې اعتراض وکړ. فواد شریف سلیمان د عراق دی چې د امریکا د مهاجرت ویزه لري خو پرون د او د کورنۍ ته اجازه ورنکړ سوه. هغې الوتکې چې امریکا ته روانه وه وخیژي او مجبور سو د کوردستان ایربیل هوایي ډګر ته ستون سي. سلیمان په هوایي ډګر کې رویټرز اژانس ته وویل زه حق لرم امریکا ته ولاړ سم. هلته خو په غیر قانوني ډول نه ځم. زه یو قانوني مهاجر یم. مهمه دا ده چې زه یو قانوني کډوال یم. سلیمان وی امریکا ته د دغه سفر لپاره 2 کاله انتظار کړی دی. ما شخصا د دغه سفر لپاره 2 کاله چمتووالی نیولی و. خپل کور او نور ملکیتونه می خرڅ کړل. تر ټولو ځورونکې دا ده چې ځان راته پړ ښکاري ځکه ماشومانو می مکتب هم پرېښود. خو د امریکا یو فدرال قاضي د شنبې ناوخته امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي پر خلاف یو جلا حکم ورکړ. د فدرال قاضي اندانلی حکم د دې سبب سو هغه مسافر چې د امریکا قانوني ویزه لري له هوایي ډګرونو څخه یې استل موقتا ودرول سول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی اوسي د بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم ازادي رادیو ته رسیدلې دی او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د ده یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی، چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلي څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې آزادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د آزادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړه. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوست. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0093، بیا تلیفون شمیره ده 9 9 5 4 3 8 8، او یا هم 0093 8 8 0 2 3 0 9. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم رالېږلي دي. د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
شاید غزنی ولایت کې ګیرو ولسوالۍ چې خبره کوم، د ما یو ورور د حضرت احمد نیکی دی، حاجي نورګل اشرف زوی ده. دا را چورک شوی ده، دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چورک شوی ده. بس که چا ته په دې اړه معلومات چې ما ته زنګ وي، مرا شمېره تلیفون شمېره ده 0 1 7 9 8 3 3 3.
د عینې بیم د بادغیس ولایت د غورمایس ولسوالۍ د نغرخانۍ د خېشکام د کلي اوسېدونکی یم. خپل سلامونه او احترامات آزادي د راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ما یو دوست په نامه د شیر احمد د حفیظ الله زوی، چې د کشر ورور نوم یې نور احمد دی. په درې اتیایم کال کې د غلینو د ښار د لامن د ولسوالۍ ودې خواسته زما سینه درکسه ودې. که دی زما غږ اوري او یا د ده بل دوست زما غږ اوري، کولی زما سره په ده شماره تلیفون باندې تماس ونیسي. 0 8 8 0 8 3 3 8 5. شماره بیا تکراروم: 0 8 8 0 8 3 3 8 5.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د کندز ولایت د شلشل ولسوالۍ. ما یو بچه خاله دی په نامه د امیر خان، چې د خان محمد زوی دی، د ملا نواز خان وراره دی، د کراچۍ د ښار څخه نادرکه شوی دی. د 8 کاله کېږي هېڅ معلومات یې نه لرو. که څوک راته په اړه معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي: 0 4 4 2 1 2 8 1.
زه محمد ولی د کندهار د ولایت د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما د پلار د اکا زوی د میراجان د 24 کاله کېږي چې د خپل کوره ندرکه دی. په نادرکه دی د اودل اکا فکر د اکا زوی دی. هر چا ته چې درک معلوم وي، د اودم دی، د جری د ولایت د جراوت ولسوالۍ د اودم د کلیه دی. هر چا ته چې درک معلوم وي، که په ایران کې د زما خبره څوک اوري که بل ځای اوري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي: 0 1 9 5 0 2 1 2 1 9 5. مننه.
بلی، السلام علیکم، زفر زلدی د زابل ولایت خبره کوم. زما یو د خاله زوی دی، دا یو کال کېږي چې نادرکه دی، د کوره څخه وتلی دی. که هر چا پیدا کړي یا دی زما خپله زما ځه غاوري، په دغه نمبر کې زنګ راته ووهي، صفر اویا پنځه سوه دېرش څلور اویا شپږ دېرش. د ټلیفون شماره یو وار بیا درته وایم، صفر اویا پنځه سوه دېرش څلور اویا شپږ دېرش. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالسلام زرمل د زابل ولایت تشکیل سری څخه دا پیغام درته کوم. زما یو سنګیره یې کاچې د میر افغان ورو دی، دا یوی د درو ورځو نه مخکې په شاژن د غزنی په ښار کې نابرکه معلومات وي، نو په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووي چې پر اوه سوه اووه اویا اته ویشت نه پنځه.
السلام علیکم، عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالیم نازی ورک سو چې د قریم لا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا تنظیم کال شپږ کاله کېږي چې ورک سو دی د قندهار او د بولدک په لویه لار باندې. د قریم لا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات ماته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن ورور مسلمان ته کېږي د قریم لا عبدالرحیم په اړه معلومات، یا د ژوند یا د مرګ، او یا د کوم مسلمانو سره بندې وي نو زما ټلیفون زما ټلیفون شماره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي.
السلام علیکم، خیر کو دی ولسوالی شمیره باندې ټلیفون وکوي، ضرور ټلیفون راته کوي، صفر اووه نه څلور دوه صفر نه پنځه یو څلور. اوس غرنۍ علاقه ده، ټلیفون ښه کار نه کوي، کله کله به ازادي راډیو ته ټلیفون کو، دا به ضرور نشر کوي. د نیکو په نامه ده، دا دولس کاله کېږي چې ورک ده، چې تر دل او د اودل ورور ده. السلام علیکم،
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونه ټول کو ته وایم. زه حاجی محمد اغالی خاګی جبار ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مونږ پلار دا درې کاله یو ورک ده، ګونګای ده، نه اوري نه غږېدی شي، عمر یې تقریبا شپېته اویا کلو ده. او دا زه د محمد اغالی ولسوالۍ نه یو پیغام ازادۍ راډیو ته تللی و، دا به م ډېره مهرباني که دغه بیا خپره کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه شپږ یو دېرش شپږ څلوېښت یو څلوېښت. دا به م ډېره مهرباني وي. السلام،
سلام علیکم، زما یو مرګړی دی د عبدالر خلیل په نامه، دا درې میاشتې وروسته کچا سره په دې نمبر د ازادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم،
د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونې اورېدونکو السلام علیکم، زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی د محمد الله په نامه، چې څومره د مخکې له کندهار څخه و خارج ته په کاچاکي لارو باندې سفر کړی دی. تر اوسه پورې نه له کورنۍ سره او نه له موږ سره تماس نیولی دی. که محمد الله یا د محمد الله په اړه بل څوک معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې چې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه دوه دېرش دوه څلوېښت اته اویا. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور دوه اووه اته. له ازادۍ راډیو څخه زیاته مننه کوم، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه حیات الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه نظره کړي، که هر چا ورور زما د ورور په هکله معلومات راکړي، یو لک افغاني جایزه ورکوم. په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه درې دوه نوي دوه شپېته څلورویشت. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه درې دوه نوي دوه شپېته څلورویشت. د ازادۍ راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د قریه چلنت ستاسو سره خبره کوم. زما دغه پیغام غواړم چې پرېږدم پر ابراهیم همیری. زما د سلامې پس له سلامه دغه زما پیغام زما پلار چې دی د ملا بزرگ په نامه دا یویشت کاله شل کاله خامخا کېږي د طالبانو د اول تاریخ رئیس د مزار شریف و خواته ورک دی. که هر سړی هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري ما ته دې د دغه ټلیفون په شمارې زنګ ووهي. خپل ډبله شیرینی دې ترلاسه 0 5 0 3 5 1 5 بیا شماره تکراروم 0 5 0 3 5 1 5. د ډیر مهربانۍ د مخه په هر ځای کې چې هر مؤمن مسلمان ورور د غزما غږ اوري دا غز ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. خپل شیرینی دې د لاسه کې.
ہلو السلام علیکم مانم اسلام دی از ما د ورسنه امیر خان مشهور په مشهدی د څلور کال کې کندهار له تنین نه اسمان په لته خنا زر کسوی دی چار سو کال معلومات لري په دا کیسنه نه روز نه سره تماس ونیسته ته پر اوی اته څه دې څه نه سو در سلې دا د دې راځي ته خدیر خوشاله ادواله کاغوانی جایزار کول.
او بعد از محمد نسیم تو خیل د بادغیس ولایت د بالامرغاد ورسوالی د بوکند سیمه څخه تماس ونیسته. ما پیغام دا دی چې زما یو اکا په نامه د عبدالرحمن د 2 کلونو راهیسې ورځ دی که چیرې چاته معلومات یا یادې زما غږ اوري په دغه شماره باندې زما سره تماس ونیسه 0 9 4 4 0 8 3 2. وسلام.
ما نه د ازادي راډیو دا زما ورور دی کریم نام یې دی درې کاله کېږي چې ورځ دی چې کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ دی.
تقریبا ہر مسلمان ہو تو
کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ تقریباً دریم کال دی کې هر مسلمان ورور ته معلومات لري خپل نکبلانې نیږي موږ ته په دا لمبر جنگ راتووي 0 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
جان د داود زوی د هلمند ولایت د بنسیل ولسوالۍ د اسنا جان د کلي تخرو ته د سیمې زموږ یو ورور شوی دی د بېوس په نامه د پنځه میاشتې کې هېڅ دره کې نشته که مړ یې که ژوندی یې که په خارج کې یې که په داخل کې یې نشته دی پر دغه نمبرو معلومات په لاره کې 0  0 　  0 　  0 　  0 　  0 　  0 　  0 　  0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 ›
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 　  0 　  0 　  2 　  0 　 0 　  0 　  0 　  0 　  0 　  0 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211415. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ای میلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.